په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو ای بل خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړه چې په جنوب کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوب غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته یې چې د ده په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو د وضعیت په اړه په جنوب کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه نن پیل شوه او بنت غونډې ته په خپل راپور وړاندې کړ. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی له ګډون مننه وکړه. دغه سفر د دوړو غونډوي هوادونو او ملتونو ترمنځ د خو او رغند اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخی په خبره کانی د غزې په اړه د دوړو هوادونو مشترک موقف وسته او هلې خو د اسلامي نړۍ نور هوادونو هم د غزې د مظلومیت په اړه خپل غږ پورته کړی. خغلی بلخی د غراز لیکلی چې متقی هغه ته ویل چې د دوړو هوادونو ترمنځ لازم ده چې همکاري پیاوړي او غښتل شي. په ایران کې په یو وروختون کې د اور لګیدو په نتیجه کې نه تنه مړ شوی دی. د اسوشیټ پرس خبری آژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپخین محل دی رشت خار په قائم وروختون کې لګیدلې و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شو کې شپږ تنه خزی او درې سړی اندي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د وروختون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادي راډیو د روسي څانګې د خبريالې السو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقيف د مودې تمدید د حکم په وړاندې کړې و. قاضی رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقيف مودې د اگست میاشتې تر 15 می پورې وغځوله. کورماشو په پراکري ازادي رادیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نو موري چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقيف کې د تورن د چره بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي رادیو چې نو موري کار سره کوي او د هغې په لویانو د تورونه رد کړې دي. راپور نوای روسیې په جنوبی ښار آزوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګیدو اله د اوکراین د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بی یو دا برید ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ګران په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته کارن ورکوونکي وباله.
طالبان له خوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبانو سره خبرې وکړي دو هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده. دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناه نه لري.
کور مې وبرالې کور شان مټوله وبو وړ سره خیمه د سری سره باندې وروره لکه د سر وور دی.
په کندوز کې بزګران وای د هندوانو پالیزونو سکل خه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه لري.
سکل هندوانې منګه اصل زیات ده، تقریبا 30 جریبه 500 جریبه زمکه منګه هندوانې کړې دي. منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کې تخمه موږ ترا کې
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واولې چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په دې هیواد کې د ښځو وضعیت کان ورکونکي هوباله. ښاغلی بینټ نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی. د بلې خوا د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. یو شمیر خزینه فعالانې دا ډول راپورونو ته خوښې دي خو وایي چې باید په افغانستان کې د دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې‌شنبې په ورځ د جون په 13مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بنیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت، ټاکون ورکونکي او بل او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience.
The Taliban's لخوا د جنسيتي ظلم د سيستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي. دا زموږ د ټولو دند د چي پریکندګمونه پورته کړو، د افغان خزو او جنو ته څنګه ودرېګو، عاملینی حساب ورکولو ته اړ کړو او د ټولو لپاره کرامت، برابري او عدالت تضمین کړو.
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت، لکاره د خزو منع کول، روغتیايي، عدلي او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او غني نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکېچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنیو شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نټړ وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي خو وايي چې د دوی د حقوقو تضمینیدو لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیا چې اوس لزده کړو محرومه ده، ازادي راډیو ته وویل
بشری حقوقونه غوندونه ده تمللو چې د موږ حقوق لپاره باید تل تبحث وشي، تعلیم او د استقرار حقوق لکونه لپاره باید تل تبحث وشي، تر څو کې داخلي چې موږ د استقرار او د تعلیم لپاره خپل وجود کې لرو نه هیله نشو.
په کابل کې د یو آنلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدي ازادي راډیو ته وویل
زما خوشنانه د یو ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي دا دی چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه.
طالبانو لا د ریچارډ بنیت د غراپور په اړه څه خبرګون نه دی خودلای. خود دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې جیرای غراپورونه رات او یای د افغانستان له واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي وو. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته لښبګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای دی. د غراسي په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزي لکارکولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور کان محدودیتونه لګولې دي.
و موږ دلته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې به د هیواد کې د ښځو وضعیت ټاکان ورکونکي غواړي. په دې اړه مخکې د خزینه فعال یو خبریالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د دې په اړه په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامنځته کولای شي؟
دا یو مثبت ګام ده چې د دې راپورونه که خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو هر څه سم دي، خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو له خوا د شوې ده موږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابیږي. او دا چې نن دا گزارش خپریږي زه امید لرم چې دا یو مثبت اغیز ولري په د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې، ځکه چې موږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان ښځو باندې پریسو، نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي، ځکه چې طالبانو خو هیڅ په هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي. او د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده، نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیز په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې دریمه غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي، خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤل ویلي دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغه په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغه واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د خزو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا درسته ده؟
طالبان خو ویل دي چې مونږ نه وړو چې د شزو پاکل کڅو خبرې وکړي په هغه څه یو نشاسکي یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقه مندي نه لري چې د ښځو پاکړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی ښځو خپل ګراوګان کې نیولې ده چې هر څو غواړي خپل سیاسي اهداف ورسېدل لپاره ښځو خپل ګراوګان کې نیولې دي. دا په دې معنی ده چې هغوی هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د ښځو پاکړه خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د ښځو پاکړه هغه شي. او دا څو کومه کونه چې هر څه چې دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د شته پاکره خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري، ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شته حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کال څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کال دغه په پوره کېدو دي، فکر کوي چې نړیواله ټولنه په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د ډول راپورونه خبروي، آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د خزو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه، که وایي وقتی حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کې کی چنجوري مکتب ته نه شتله، درې کال ډیر وخت دی، نو په دې کال کې یوازې دوی گزارشونه نشروي، دوی باید عملی وکړي، دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي، دوی هغه باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي، دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو هغه نه لري فائدہ نه لري، نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي، ځکه چې دا سه هر ورځ تیریږي، دا درې کال تیر شو، مو به ګورو چې څو څو کالونه تیر شوی دا. نو دا ډیر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغه با سره خبرې وشي، ځکه چې دا کومکونه هر څه چې د افغانستان کا افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باجور کړی دا او طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امینوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې دوه میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلی په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولي دي. نور بل احمد تکله وورو.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبې پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلی ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لرېوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله وو. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا في من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زمات الطول مهمه الدعاء ده فلسطيني ورونو لپاره مش دعا ورتکو چې الله تعالی دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړي.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخه نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 40 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسرې خځې د ډېرې ګرمۍ لکبل به سده شول او د علاج لپاره د روغتیاي ټیمونو مرسته ته اړتیا پیښ شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې او وګړي د تودوخې لکبل مړه شوي، چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 1400 ته لوړ شو. اردن د خپل او نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخې لکبل مړه شوی او څلرشت نور روختون تر سوال شوی دي. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د دې هواد درې وګړي هم د تودوخې لکبل په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اورپیخه په تیرو دیرشو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل او ځکه نو دوی د تارشل چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي، خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید لخوره زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لک ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لک کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لک او شلو زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د غرزه حج په سګنیو مراسمو کې د افغانستان شاوخوا دیش زره حاجانو ګډون کړی دی. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ و ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر دا دوه ورځې څه ډول منځلي نور په دې رپورت کې وورو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ خپل مده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سګنای اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګ و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لوري لګول شوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سګنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشه؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغه اختر به چکری چی خیطه دی وگی بی، هغه اختر به چکری چی بایسی و نلری، او هغه اختر بلا چکری چی تا به استعداد، زواک او اسناد و لری، خو کرا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار وشی او بس هم خالی وی، خو تا تا ووی گی کل امارت سروی تا منو کننو تا نمنو.
ده پنشیر ولایت اوسیدون که شریفه وی هغه اخترون چی ده طالبانو پا واکمنه که تیر سوی ده خلکو لپار ده خوخی ول ندی، چکا پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوي چې خلک اختر منځلو ته زړه خنه کړی.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنابر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پر ښځو بلکې پر ټولو لګول شوي مالیات دي او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څرنګه دی، او ګورو چې خلک په دې وروستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزلي او د طالبانو له لوري د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبیني کمه کړې ده.
سادي مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته به څه اهمیت ورکړي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټر ښکته کول چې ګیره به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پیل یا مدرن چورتوي په دې جوړ کړي، دا هم ښکته کول او دوی سخت مزاحمت کوي. وخت هم د دې اختر خوان ډیر نه.
د کابل ښار اوسیدونکي ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل لزدا کړو دنجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته دنجونو شوق لمنځه وړای او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړی دي.
وخت رخصتي بیت کې نشد، خیلی بسیار زیات خوشحال میشدن. کله چې بعد اختر رخصتي کې دي، ټول زده کوونکي به خوشاله وي او اختر لمنځلو ته به چمتووالی نیوه، او د اختر وروسته به بیرته ښوونځیو ته تللی او له خپلو استادانو او ټولګیوالو سره به یې د اختر مبارکي کوله. یوه ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشینی او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډیر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقي غږول او اورېدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن منځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښو هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې مؤسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سږنی اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واوریدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولای. په افغانستان کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولی دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې آن د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپناه په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزی بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زات مو کور مو وبراله، کور شان مټوله وبو وړ سره خیمه د سری سره باندې وروره لکه د سر ور دی سي یو خالي حیوانان مرته پاته سنوري چرته پاته نو سره ور دی هر څه ته ضرورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوابات په کلي کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه دغه شوي وبونه ډک شوي وو، دولتي چارواکي راغلي وو، سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چاره چې نه وکړه شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپاڼه لیکلی چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایي کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلی په دغه پریکړې د نیوکه ترڅنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلی کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویان ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو سکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ایز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د لسلنه زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمیر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علی آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریبه ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله فعلا حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکل د هندوانو حاصلات خدي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چینو او تملو چې دوهم چین به هم خوي.
د دې ولایت د اسخلان سیمه یو کروندګر عبد الله کسه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات خدای، خو په بازار کې لټیټ نرخ شکایت لري.
سکل هندوانی موږ اصل زیاد تقریبا 30 جریبا 500 جریبا ځمکه موږ هندوانی کړی دي، نو پروس کړی هندوانی وي خو کم یو سکل ډیر کړی دي. موږ خواص لرو چې موږ سره کومه کوي چې تخمه موږ ترا کی چې موږ یې بس وکړو موږ ته حاصل لا سره سي.
د کندوز ښار دی الچین سیم یو کروندګر محمد حسن هم چې لاګیا او خپل کروندې هندوانی راټولولې، د طالبانو له حکومت وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندواني بازار ته وړاندې کوو. د پالیس سر ته هم خلک راځي، له کروندګرو هندواني اخلي او له دې ځایې نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندواني وړي.
سلوی کلن اسد الله چې په کندوز ښار کې د تازه میوه د پیرو پلور کاروبار کوي وای چې ساش کال د تازه میوه بازار خدای
500 یو کم 500 روپۍ اندوانه دا وس ورځ پر ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه مګه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، پاریاب دوه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاحالدین واحدی وای ساش کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نو موړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,118 هکتار آبی او للمي ځمکه هندوانې کرل شوې وي، خو ساش کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خدا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدی دغه هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه او تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هندواني وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالداري خون یو د تازه میوه د ټولنې له لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخه تکیه دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په موقع د خبرونو لنډیسته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د ده په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدی شي قانوني ور کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د وزارت وایي عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوي له ګډونه مننه وکړه او دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکو او رغنده د خو او رغنده اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخي په خبره ښاغلي متقي وویل په تېرو څه کم دریو کلونو کې اسلامي امارت د ایران اسلامي جمهوریت سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او په کار ده چې دا همکاري او همغږي نور هم پیاوړي او غښتلي شي تر څو دواړه هیوادونه وکولی شي په ټولو ډګرونو کې د ښو پرمختګونو شاهدان واوسي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې نه تنه مړ شوی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شمې ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شو کې شپږ تنه ښځې او درې سړي اندي. د رشت اور وژنې د ادارې مشر ویلي د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د ژغورونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکونکو په ګډون له 140 زیان کسان ژغورل دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سره محکمه د ازادي راډیو د روسي څنګه خبريالي آلسو کورماشي و د استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د ډېر توقيف د مدير تمدید د حکم په وړاندې کړي و. قاضي رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهوي محکمه هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشي و د توقيف موده د اگست میاشتې تر 15 پورې و غزوله. کورماشو په پراکې د ازادي رادیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونې تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقيف کې د تورن چې د بهرنی اچنګ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو ازادي رادیو او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوې د روسیې په جنوبی ښار ازوف کې د تیلو په وزیر مکه د اور لګیدو اله د اوکرين د ډرون یا بي پيلوټ الوتکې بریدو. د اوکرين امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکرين څنګه ته وویل د اوکرين د امنیتي خدماتو ادارې دا برید ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ چې په نتیجه کې د روستوف سیمه د تیلو په وزیر مکه د اور د لګیدو باعث شو. په دې زیر مکه د تیلو څو زیرمې شته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نمروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو رانسی وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هيله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولې چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلې وای دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امدا سي دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مړل شي کومه بده پایلې به ولري
په ټول مسلکونو کې چې یو محصول یا یو ځوان لزده کړو فارغي یا کار وته پیدا نشي اتمن هغه نه یوازې دا چې د سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه تورکی هم
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمېر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زه لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفې نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، همڅه لاس هم دې لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک یې ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سي پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچاکی لار ته مخه وکړي. هغه داسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف و سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اوولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه پیدا وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت ته وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کومو ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصتونه د خپل ابتکار او یو کورس خلاص کړي انګلیسي ژبې چې مالکان انجن ته تدریس ورکوو. چاغه ور باندې اوس وخت بند شو، چیرته چې پیسې نه یو، چیرته سره مصروف نه وي، نو خپل ارته سره څنګه فرقي؟ نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړي باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هرې ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ ماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
په خپل مسله کې البته مسلکي کسان دي او په کارپونه فردي، خو دوی لړلې ډېر بیروزګار دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لا تر اوسه ډېر د دندې پر پیدا کېدو نه توانندلي. دوی تر شا کورنۍ هم ده چې هغه د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګاره دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګاره دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې څو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري
لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او یو حد اقل یو چانس وبای ورکړ شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دام غړی سره کم کسان غوځي کې کار کوي چې حالت باید یو خبريال وي.
په تیر حکومت کې موږ ستونزې موجود و البته چې ډیر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بدن دی وو. موږ ستونزې لا اوسم البته شته چې هغه زید خبريال وي، هغه زید مسلکي کس وي، حالت نه وي مسلکي خبريالان او خاص ته هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهیږي چې څه ډول زه یو رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپل ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته. که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه د یو څه لوستلی وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپل مسله کې برخه کار وکړي. که چېرته دی په خپل مسله کې برخه کې کار وکړي نو حاصل چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلی وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماسټري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لام دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږدي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړی چې د دې خوښي وړ نه دی. لن موري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وګړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زه به مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې څه شم، مګر اوسني دولتونه او د هغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغې ته دوی نشي رسېدلی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شیان چې دوی پر مخ ته راځي نو دوی چې دی زړه ماتې کېږي. نو د دوی چې دی پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطحه یعنی په دولتي سطحه باندې که چېرته دا واوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته. په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale هاشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
کدی خبره تراشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمنګ د مشرانو نه خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو چې ځوان انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو، مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او په خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې وړتیاوي لري. شخصا زه پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغه
افتخارات راوړل شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو پدې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګوري څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لري کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړئ. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقرری ګورو، نو دغه مقرری هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندگی ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې. اتل صاحب خبره ده وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه.
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ځای کوي، بلاخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه به دی وه هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. شمس صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی مونږ په بار بار پر مونږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې د مونږ نه کیږي، منګه د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګه باندې یو شان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا څلوېخ کاله د منګه هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کړو. نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو څو فیصده به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کړو، یو څو فیصده به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کړو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې منګه وکړو چې یاره والله دا دې چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې مونږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېرو ته نه کیږي، نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نوره د اے آی ته ننوتې ده، مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې مونږ هغه
نه چې مخکې نه. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري خرڅول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان دي څومره لیدلي
وینو؟ مونږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب باړون کې ول، دوی به یوې خېلې کنې کولې، هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکو ما سره دوی کار کوي، هغه چې د مات دي مطلب هغه یوازې اوس لګیا دي ژوند وکي، یا د زین ځوانانو حتی هیلی دادی کچیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلی په کمبل چا کې را ژوندې کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی، او دا سي ډیر په ډیر شمیرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي کې پرېږدي؟
په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایا، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه، یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایا، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جم پاتې کېږې، که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وادې ورکوې نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا من دغه خواري کړی دي چې ماته توصيه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کال وروسته یا 15 کال وروسته تا غونتی زه مات زړای شم یا می زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکم. واضح خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي، دا کوم سیاسي لوبه ده، دا تخنیکی مشکل ده، دا پردی نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي، د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک چې خپل نه وي که نه، واک چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپل پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي، نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نشي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړی چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ، که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نشئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوی نه سئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نه سئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی، ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسې پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم د ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ که وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خو هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونشي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي، چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف اوسیږي، سره څه فکر بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر خاچوله ده، نو زه خپل د هغه مشرتوب پر مخ بیایم، بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړی یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه کسان چې دومره مصرفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای شي هم د اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی کچیرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریان یې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریان شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي، نو دی کچېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو خوبه یې زه فکر کوم هم دغه سي.
ډیر زیات مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو هم ډیر زیات مننه.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سره لکه دا نازک نازک لاسونه بیا لاسونه بیا ستا جدائی می دل غاڑی زن شده جملا در سیار استا حل استا پوسی ملکی جملا در سیار استا ستا جدائی